پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړی کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروو. خبرونه د نجیب عامر نه اورو.
السلام علیکم. په مکرې د خبرنو سټکو ته، اسلام آباد کې د زرګونو قبایلو احتجاج نن په شپږم ورځ هم دوام لري. یو چینایي وګړی په کراچۍ کې په ډزو وژل شوی. امریکي او روسي د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې د شام پر سر تود بحث کړی. بشپړ خبرونه. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د زرګونو قبایلو احتجاج نن په شپږم ورځ هم دوام لري. د قبایلو احتجاجي ناستې ته د سیاسي ګوندونو د مشرانو د ورتګ لړۍ هم روانه ده. د ګل پورز د عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام او قومي وطن پارټۍ مشران اسفنیار ولی خان، مولانا فضل رحمان او آفتاب احمد خان شیرپاو د احتجاج کوونکو څنګ ته ورغلل او ویناوي وکړې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال وویل:
د باچا خان بابا په سر او د ولی خان په سر نن سره دا وعده ده زما چې تر کومه پورې ستاسو دلته کې ناست یې ستاسو مسلې نه حل شوې، تر هغه پورې به د سرې جنډې هر بچی تاسو ته مرګري او تاسو ته دغه یو تسلي درکوم چې تر کومه پورې مو خپل مقصد حاصل کړی نه نو آپس کېدل نشته، وروسته کېدل به پکې نه خپل مقصدونه به سر کوي.
تر دې وړاندې د جماعت اسلامي او تحریک انصاف ګوندونو مشران مولانا سراج الحق او عمران خان عمل ته ورغلي. د غټولو ګوندونو احتجاج کوونکو ته ډاډګیرنه ورکړي چې دوی غوښتنې جایزې ګڼي او تر شای ولاړ دي. احتجاج کوونکي د نقیب مسعود د قاتلانو د نیولو، قبایلي سیمې له ماینونو د پاکولو او د لادرک کړل شو پښتنو د موندلو غوښتنې کوي. د پاکستان د سینای ایالت پولیس وایي د دوشنبه په ورځ په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی چې په پاکستان کې په یو انتقالاتي شرکت کې کار کاوه په ډزو وژل شوی او یو بل ټپي دی. دغه کس چې چینجو معرفي شوی و، مرې له څلوېښتو کالو زیاتو په خپل موټر کې د نامعلومو کسانو لخوا په نښه شوی دی. د سینا ایالت د کورنیو چارو وزیر سهیل انور د پیښې په اړه وویل چې وژل شوی کس له ځانه سره ساتونکی نه درلود.
د امنیت پاړه ډیره اندېښنه نه و. زما پولیس چارواکو ماته ویل چې د کسانو ته یې امنیت لپاره پولیس ورکړي وو، خو دوی په خپل هغه نه و اخیستي.
د کراچۍ د پولیسو په وینا پر چینایي تن څو مرمۍ فایر شوې او یو مردکۍ پر سر لګېدلې وه. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د مومندو استازي بلال الرحمن پرون مشال لډیو ته وویل چې په مومندو کې د انټرنیټ او موبایل نیټورک د بیا پرانستلو لپاره یې خپل غږ وخت په وخت پاکستاني چارواکو ته رسولی. د مومندو اوسیدونکو مشال لډیو ته ویلي چې له تیر یو کال راهیسې له انټرنیټ او موبایل نیټورک څخه بې برخې دي. بلال الرحمن د دغو خلکو د غوښتنو او شکایتونو په ځواب کې مشال لډیو ته ویل د مومندو د خلکو د یادو ستونزو هوارې به ښایي یو کال نور هم وخت ونیسي. د جرمني سرنوالانو هغه افغان پناه غوښتونکي لپاره د عمري بند غوښتنه کړې چې تیر کال خپله میرمن وژلې وه. دغه کس په 2018 کال کې وروسته له هغې خپله میرمن د چړو په ګزارونو وژله چې هغه مسیحي دین ته واوښتله. د میرمن 3 کلنه وه. د تورن کس نوم نه دی اخیستل شوی، خو که مجرم وپېژندل شي په 40 کاله بند به محکوم شي. روسیا او امریکا د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې په دې مسله بحث کړی چې د شام حکومت یو وار بیا د باغیانو تر واک لاندې سیمو کې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون په روسیې تور پورې کړ چې په ختیځه ګوټا سیمه کې د بشر الاسد د حکومت لخوا د اونۍ په پای کې د کیمیاوي وسلو د ممکنه استعمال د سیړلو مخه نیولې ده. حال دا چې د لسګونو قربانیانو څرګند شواهد موجود دي. هیلی وړاندې وویل روسیا د دې بیان په قبلولو کې د ځنډ نه کار اخلي او یوازې همدومره ویلي چې د کلورین ګازو د استعمال لوجه د شامی ماشومانو مړینه غندي. بل پلو روسیا چې له 2015 کال راهیسې د بشر الاسد د حکومت په ملاتړ په پوځي عملیاتو کې برخه اخلي دا تورونه رد کړی دي. د روسیې سفیر واسیلی نیبنزیا ویلي د خبره دوی ته په مکمله توګه واضحه ده چې د دې خبرې موخه دا ده چې د شام حکومت په دې تورن کړل شي چې کیمیاوي مواد استعمال کړي، حال دا چې داسې څه موندل شوی نه دي. صالح عبدالسلام چې په پاریس کې د 2015 کال په نومبر کې د ترسره شوو تروریستي بریدونو مرکزي تورن کس دی، په بلجیم کې د خپلې محاکمې پر لومړۍ ورځ د ځوابونو له ورکولو څخه ډډه کړې ده. کله چې قاضي له هغه پوښتله یا پوښتنې ترې کېدای شي، عبدالسلام په ځواب کې وویل نه، هغه به هیڅ ډول ځواب ونه وایي. نوموړي زیاته کړه د هغه چوپه خوله پاتې کېدل نه هغه ملامت ثابتولی شي او نه هم مجرم. په پاریس کې د ترسره شوي برید پر مهال 130 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړو. اسلامی دولت څرګندریزي وسلواله ډلې د هغه برید او ترڅنګ په برسلز کې د 2018 کال په مارچ کې د ترسره شوی یو بل برید چې پکې 12 کسان وژل شوی او مسولیت قبول کړو. آزاد اروپا رادیو د اروپای کمیسون د ختیځ بالکان د ستراتیژي ورسته مسوده لیدل چې ترجوتیږي سربیا او مونټینګرو به خای په 2015 کال کې د اروپای ټولنې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره امکان لري چې چمتو وي، خو په دغه مسوده کې د سلورو نورو هیوادونو لپاره وخت نه دی ټاکل شوی چې لا تر اوسه له اروپایي ټولنې څخه بهر دي. دا سلور هیوادونه البانیا، بوسنیا هرزګوینیا، کوسوو او ماسیدونیا شامل دي. د اروپایي ټولنې لخوا د ترتیب شوی پلان نهایي مسوده به نن خپره شي چې پکې راغلي د مونټینګرو او سربیا سره په دې اړه مذاکرات ورله مخې ښه پر مخ روان دي. د افغانستان کرکټ لوبډلې زیمبابوې ته په لومړي شلوریز سیالۍ کې په 5 وکټو ماتې ورکړه. د فبروري په 5مه د متحده عرب اماراتو په شارجه کې شوې دی لوبه کې لومړی بیټنګ یا توپوهنه زیمبابوې وکړه. دوی د نهو لوبغاړو په اوټ کېدو 160 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې د زیمبابوې لخوا ورکړل شوی هدف په 15مه ور کې د 5 لوبغاړو په زیان پورا کړ. محمد نبی تر ټولو ډېرې 40 منډې جوړې کړې او وټ نه شو. له همدې کبله د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. محمد شهزاد له نږدې یو کال وروسته افغان لوبډلې ته راستون شوی. هغه په پرونی لوبه کې په 160 منډې جوړې کړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ دوهمه او اخیره شلوریزه لوبه د فروری په 15مه په همدې میدان کې کیږي. دا تر دې غړې د مشال خبرونه.
خبرونه مو د نجیب عامر نو اوریدل په روانه خبرونه کې اوري. په اسلام آباد کې د پښتنو روانه احتجاجي ناسته ته پرون ماښام د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران ورغلل او ویناوې وکړې. د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل تر هغې چې حکومت د قبایلي ځوانانو غوښتنې نوې منلې دی او د ګوند ملګري بعد هغوی کلک ملاتړ وکړي. پرون په کراچۍ کې یو چینایي وګړی په ډزو وشتل شوی او وژل شوی دی. د جنورۍ پر 20مه بیا په کواټ کې د وژل شوی زده کوونکي عاصمې خور صفیا رانی وای پر دې د حکومت یا پولیسو لخوا د فشار راوړل کېدو خبرونه ناسم دي. دا زیاتوي له حکومت د انصاف غوښتونکي دي.
ایسه کسان دباو یم خبره نه درغلی چې هر څوک یې مونږ لاره کوي راځي کې اوس مونږ صرف انصاف پکار ده.
او د مومند اوسیدونکو په سیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاو د نشټوالي لامله شکایت کوي.
اکثریت خلک سعودي کې مزدوري کوي نو هغه په میاشتو د خپل کور سره تنه کیږي او چې ټلیفون کې غوې نه وګی ته کوي.
پر یو شمېر نور سیمه ایزو هم دراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا لمشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنی موضوع اسلام آباد ته په مظاهره وتی پښتانه وای ترغې چې د نقیب الله مسعود وژن کې نیول شوی نوی هم داراز د ورکړل شو پښتون ځوانانو مندلو لکبالی سیمو د ماینونو پاکولو لپاره د کوټلو ګامونو تحریری واده یې نوی تر لاسه کړی. خپل احتجاجي ناسته ته په دوام ورکی. دوی لته شپږ ورځې راهیسی په اسلام آباد کې د پریس کلب ودانه مخې ته غونډ شوی دی. د دوی د ډاډ لپاره پرون ورته پرون ځینې پښتانه سیاستوال هم ورغلی ول ورسره خپل ملاتړ ښکاره کړ. بشیر گواخ معلومات را کوي.
د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه اسلام آباد ته ورغلو پښتنو ته پرون د عوامي نېشنل ګوند جماعت علماء اسلام او قومي وطن پارټي مشرانو خبرې وکړې. دوی څرګنده کړه چې درناکونکو سره په دې احتجاج کې شریک دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل چې حکومت باید د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن پخوانی پولیس چارواکی راو انور ونیسي او لاغه دي دا تحقیقاتو کې چې نورې په جالي پولیس مقابلو کې څومره پښتانه وژلې دي.
مطالبه به دا کوو چې ونیسي جوډیشل کمیشن جوړ کړي چې چا په ما ډس کړل دي نو ما هغه سړي سره کار دي چې دا ویني دي چې دا دي
د بچا خان بابا په سره د ولی خان په سره سره دا وعده ده زما چې تر کومه پورې ستاسو دته کې ناستې ستاسو مشرینی هر چې کارګه پر باندې سړي جنې هر بچې تاسو سره مرګ لري نو آپس کې دل نشته.
د جنوري په 13مه د ملیر اس اس پی راو انور په مشرۍ پولیسو د وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسعود طالبانو سره د تړاو په تور وواژه، خو وروسته د سن چارواکو ویل چې مسعود بې ګناه او دغه جعلي پولیس مقابله و. انور دا مهال پټ دی او پولیس یې د نیولو کوښښ کوي. له حکومته د دې مظاهره چانو یوه بله غوښتنه د غیب کړل شوو پښتنو ځوانانو موندل دي. د احتجاج ته بېګا د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویل که یو څوک په جرم تورن وي هغه باید د غیبولو پر ځای عدالت ته وړاندې کړل شي.
څومره په ظلم قتل شوي نوجوانان قبایل انشاءالله د نقیب وینه به د ټولو پور اخلي انشاءالله او دا وینه به ضایع کېږي نه.
دا مظاهره له قبایلي سیمو څخه د ماینونو پاکولو لپاره پیل شوې وه. وروسته ورسره د ملک له بیلابیلو برخو پښتانه سړي او ښځې یو ځای شول او غوښتنې یې هم پراخه شوې. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپاو پرون درنې ته وویل چې قبایلو د پاکستان لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي او نور یې باید حقونه ونه خوړل شي. دی وایي نور بس دی، هم دومره بس دی، موږ سره چې کم سلوک کیږي او کم ظلم را سره روان دی دا د ظلم اخیری حد دی. د دې مظاهرو په درېمه ورځ د پاکستان د کورنو چارو وزیر مملکت طلال چودھری او د سفران وزیر مملکت غالب خان هم ورغلی و. دوی ټینګار وکړ چې د مظاهره چانو ټولې غوښتنې مني، خو په احتجاج بوخت خلک وایي تر هغې به کور ته نه ځي تر څو چې په دې اړه عملي ګامونه نه وي اخیستل شوي. د مظاهره یو اداره کوونکی نیازبین ملنګ مشال ریډیو ته پرون ویل
څو پورې چې دا مطالبه زموږ نیمه لري موږ مدد ته په اسلام آباد کې ورته کوم احتجاج وکړو. الکان ناس کې کور دې ځان سره بستر راوړي دي کوم احتجاج وکړو دلته شو فون شو په دمن مخه تلسمي دي.
سپریم کورټ د سن حکومت ته د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن راو انور د نیول لپاره ډیډلاین یا ټاکلې موده مقرر کړې وه چې ختمه شوه، خو پاکستانی رسنیو د سن حکومت چارواکو له خولې لیکلي چې د دغه معطل شوي پولیس افسر د پټنځای د معلومولو او دغه د نیولو لپاره یې کوششونه ډېر کړي دي.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیم بجا
د کرخې په غاړه
پا اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوی مجله
پا درې نیمو بجو
سروې
پا سلور نیمو بجو.
د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د یو چینایي وګړي تر وژل کېدو وروسته پولیسو د لټون عملیات پیل کړي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. تیر کال هم پر چینایي وګړو ورته حملې شوې وې او له بلوچستانه دوه چینایان تر تختول کېدو وروسته وژل شوي ول. بیا هم د بشیر ګواخ رپورت.
پرون په کراچۍ کې ناڅرګند وسلوالو پر دوو چینایي وګړو هغه وخت ډزې وکړې چې دغه بهرنیان په یو موټر کې یو مارکیټ ته روان وو. د پولیسو په خبره په دې پیښه کې د چین ژو په نامه یو شپږ څلوېښت کلن چینایي وژل شو او بل زخمي دی. نوموړی نهه ډزه ویشتل شوی و. په دې حمله کې یو پاکستانی وګړی هم ټپي شوی دی. پولیس وایي په زمزمي سیمه کې شوې دا یوه هدفي وژنه او حمله وه. د جنا اسپتال یو ډاکټر محمد رفت رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی ته دواړه چینایان په زخمی حالت کې ورول شوي وو، خو د دوی د کوششونو باوجود هم یو ونه ژغورل شو. دی وایي دلته یې چې راوړل نو زخمی ول. موږ ډیر ژر عملیات خانې ته بوتلل چې ژر یې درملنه وکړو. د یوه دماغ مړ و. موږ د طبي ماشین په ذریعه کوښښ وکړو چې بچې کو، خو داسې ونه شول او هغه ژوندی پاتې نه شو. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم معلومه ده چې پر دې چینایانو د برید مقصد څه و. د چارواکو په خبره دغه هدف ګرځېدلي چینایان د کاسکو شپینګ لاینز په نامه کمپنۍ کارکوونکي وو. دا کمپنی له 1990 مکلنو راهیسې په پاکستان کې فعال ده. د سین صوبې کورنو چارو وزیر سهیل انور سیال رویټرز خبري اژانس ویلي چې په دې ښار کې د ټولو چینایي وګړو حفاظت لپاره انتظامات کړي، خو دغه خلکو سره ساتونکي نه وو. دی وایي د امنیت په اړه ډېره اندېښنه نه وه. زما پولیس چارواکو ما ته وویل چې دې کسانو ته یې امنیت لپاره پولیس ورکړی وو، خو دوی په خپله هغه نه وو اخیستي. د 2018 کال په مئی میاشت کې دوه چینایان د بلوچستان له سر ښار کوډ څخه وتښتول شول. د دوی مړی وروسته وموندل شول چې زمواري اسلامي دولت وسوالې ډلې یا داعش واخیسته. یاد دی چې چین د پاکستان سره اقتصادي راهداري پروژه لري. دې پروژه کې د ډېرې سرمایه کاری تر څنګ په سلګونو وګړي په پاکستان کې په کار بوخت دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د جنوري پر وشتمه په کوارت کې د وجل شوې د کونکي آسمې خور سفیه رانی ویلي هغه خبرونه ناسم دي چې ګواکي حکومت یا پولیسو ور باندې فشار راوسته دي. نوموړی تیر مازیګر مشال رډیو ته وویل یو شخصي ټلویزیون ورڅخه پوښتنه وکړه چې دی ورته وویل د ملزم تر نیولو سزای کول پورې د خیبر پختونخوا د پولیسو کارکردګۍ په اړه هیڅ نه وایي. سفیه رانی وایي د خور تر وژنې وروسته بل خور هم د ویرې ښکار ده. په یوه وخت کې د کوارت پولیسو د اسمې په وژنه کې د ککړ کست مرستې په تور یو سړی نیولې ده. پامیر ساحل معلومات راکوي.
په کوارت کې د زده کوونکي آسمې خور سفیه رانی هغه خبرونه ناسم بللي چې پولیسو یا حکومت ور باندې فشار کړی چې د خپل خور د وژنې په اړه دی د هغوی پر کارکردګۍ انتقاد نه کوي او خپل بیان دی بیرته واخلي. سفیه رانی د ګل پر ورځ مشال راډیو ته وویل شخصي ټلویزیون د دې څرګندونې سمې نه دي خبرې کړي.
ما ورته داسې اسم نه دی ویلي. هغه مانه د پولیس کارکردګي ته پوسټ کړی د تاسو زما په جیو نیوز کې کتلی شي. یو وړوکی غوندې کلیپ راغلی ده کې ما ویلي دي چې زه به په هغه ورځ باندې د دې کارکردګي بیانوم چې کومه ورځ دوی مجرمو نیسي او پانسي تختې ته وخیږي ده. خو فیلحال زه هغه نه اپریشیټ کوم. نو ورپسې سبټ سویلی شم ته داسې هیڅ قسم
سفیرانی دا سرګندونه تر هغه ورسته کړی دی چې د پاکستاني ټلویزیون په خبرونو کې د هغې لخلي ویلی ول چې د خیبر پختونخوا پولیس او حکومت ور باندې فشار کوي چې خپل بیان دی واپس واخلي. خو سفیه وایي د دې او د کورنۍ یي یوازې له انصاف سره کار دی که هغه هر څوک ور کوي.
هغه مونږ له عمران خان راکې کومون له چیف جسټس راکې که چیف اف آرمی سټاف راکې وفاقی وزیر چې هر څوک مونږ لاره کوي را دي کې اس مونږ له صرف انصاف پکار ده.
آسمه رانی په بټاباد کې د میډیکل کالج د دریم ټولګي زده کوونکې وه. خور یې وایي د ژمي په چوټیو یا رخصتیو کې کوارت ته تللې وه چې مجاهد الله افریدي د کور مخې ته وویشته. د کوارت پولیسو د جنوري پر 1 مشال راډیو ته ویلي ول چې د آسمې د وژنې په تور یې د مجاهد ورور صادق الله افریدي نیولی. د پولیسو وایند فضل نعیم ویلي ول چې مجاهد د عمرې ویزه لرله نو سعودي عرب ته تللی ځکه دوی د وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA په ذریعه له نړیوالو پولیسو څخه د هغه د نیولو غوښتنه کړې. پولیسو د اتوار پر ورځ د شازیب په نوم د یو بل کس نیولو خبر ورکړه. وی ویل چې هغه له مجاهد افریدي سره سعودي عرب ته په تیښته کې مرسته کړې وه. پولیس وایي عاصمه د جنوري پر 28 وژل شوې وه. پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې ویډیو کې نوموړي په ژوبل حالت کې د مجاهد افریدي نوم اخیستی و چې هغه ورباندې ډزې کړې دي. د عاصمې خور سفیه رانی وایي کورنۍ یې بېوزله او غریبه ده او پلار یې سرکاري ملازم دی. سفیه له څو کلونو راهیسې له هېواده بهر وسي. هره ورځ هم کار کوي او هم زده کړې پر مخ وړي او د خپلو خویندو او ورونو د تعلیم لپاره پیسې برابروي. د آسمې بله خور نزیلت رانی په کوارټ کې د قانون پوهنې د څانګې محصله یا زده کوونکې ده. سفیه وایي روانه میاشت د خور امتحانونه دي خو د ویرې له کبله کالج ته نشي تللی. د پاکستان سپریم کورټ هم د آسمې د وژنې نوټس اخیستی او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود امر کړی چې په پیښه کې ککړ ټول کسان دې ژر ونیول شي.
پامیر ساحل وو. په پاکستان کې د لادر کټل شو کسانو د مسلې څېړلو لپاره د هغه هیواد حکومتي کمیشن وایي له ټولو 4,650 غیب کړل شو کسانو څخه د پاسه 3,000 موندل شوي دي. خو د دغو ورکل شو کسانو مدافع وکیلان بیا د حکومتي کمیشن له دې شمیرو سره موافق نه دي. مجید بابر رپورټ راکوي.
د پاکستان د لادرکشو کسانو د کمیشن سیکرټری وایي چې د روان کال د جنوري د 1 نیټې پورې په هغه هیواد کې 3,000 کسان موندل شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد کمیشن سیکرټری فرید احمد خان زیاته کړه
مارچ 2011 سے اب تک
د 2011 کال د مارچ میاشتې نه د 2013 کال د جنوري 1 پورې 4,650 کسان لا درکو. په دغه کې څه د پاسه د 3,000 کسانو درک لګیدل او 1,502 کسان لا وسم ورکتي. په دغه کې د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو لا درک کسانو شمیره ډیره کم ده خو د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو کسانو شمیره 5,250 د هغه وخت لا درک شوی چې د 2009 تر 2009 کال پورې جنگ روانو.
د فرید احمد خان په خبره چې د کوم کسانو درک لګیدلې یا خو هغوی خپل کورونه تستانه شوې دي یا په هغوی باقاعده مقدمه روانې دي او یا د تحقیقاتي ادارو په ولکه کې دي. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا کسان د چا لخوا درک کړل شوي وو نو موړی وایي
تر نن ورځې پورې دا معلومه نه ده چې دا کسان د چا لخوا درک کړل شوي وو. په دې کې بېلابېل لاملونه دي او په هر صوبه کې د دې تر شا مختلفې ادارې او وجوهات دي.
خو د سواد سره تعلق لرونکي د لادرک کسانو د سپریم کورٹ وکیل لایق خان سواتے د کمیشن د سیکرٹری دی خبرې سره متفق نه دي چې څه د پاسه درې در کسان مندل شوی او زیاتوي
ترو وي او چې کله پرسیوم دي نو هغه نه پاسه ول سزا ملاو شي دا فکر نه دي کمیشن څه فائدہ لا فلس کمیشن چې یو سره پرس شي سلور کارو نه پاس درې سالو اور بیا ادارې وي چې موږ سره دي قانون وي چې ویدن 24 اور هغه به عدالت کې پیش کړي اور شپک کالا چنہ دے کڑے یا دری کالا نہ گئے بیا سزا موت را کرے دا یا پیسیوم دے پاکستان کے قانون پر مطابق دا جرم نہ دے.
دا لادرکشو کسانو دا کمیشن دا سکتر دا وینا تر مخا تر دا محال د پنجاب نه 200 کسان، د سند صوبې نه 138، د بلوچستان نه 125، د قبایلی سیمو نه 16، د اسلام آباد نه 50، د آزاد کشمیر نه 14 او د گلگت او بلتستان نه 15 کسان لادرک دي.
دا مشال ریډیو دا.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د افغانستان پر خاوره د میشتو وزیرستاني او کډوالو د غلام خان بندر لاره پاکستان ته د داخلي دوه دویم پړاو لنن څخه پیلوي. چارواکي ډاډ خي چې کورونو ته د کډوالو رسولو لپاره ټول انتظامات کړی دي. فرخنده اسد معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان د بیکورل شوو کډوالو د واپسې دویم بهیر کې بعد د 3309 کورنیو واپسي کیږي. په دې اړه د پولیټیکل انتظامی غلام خان بندر چارواکي غنی خان مشال ریډیو ته ویل نوموړي دا هم ویل چې افغانستان کې میش کډوالو د واپسې لپاره 2309 فارمونه جمع شوي چې د هغې د واپسې بهیر پیلوي او پاتې هغه کډوال به هم خپله نوملیکنه کوي او له دغې وروسته به یې واپس کیږي چې د افغانستان په لرو پرتو غریزو سیمو کې میش دي.
لیکن لره لره وطنې کې چې پرته دي نو هغه پر مینې امیستان دي رسولې نو هغه ته پر امیش بیا هم دا غږا کې چې راغلا کډوال چې راوم شي په دې کې نه 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 دی خپل پر مینې ورسوي چې آینده د دې هم به یو سره شروع کیږي چې افتا 15 ورځې په کې خلک کېم کې هغه دینه بیا د یو خپل پای کې لري چې چرته وي هغه دې ته ورسوي.
د قبایلی سیمه د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ټی ایم ایچ ارواکي وایي چې ضرب اعظم عملیاتو له وجې بې کورشوي کډوالو شمیره 3800 خاندانونه وو چې د 1500 پورې خاندانونه اپاتې دي او باقی ټول کډوال شمالي وزیرستان ته استانه شوي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په ځینو قبایلي سیمو کې دا وخت انټرنیټ او موبایل نتورک یا خو په بشپړ ډول کار نه کوي او یا هم فعالیت یې ډېر کمزور شوی دی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ممندو ځینو اوسیدونکو وویل دوی د پرمختګ پر ځای په شاته کړی دی او هغه کار چې یو موبایل ټلیفون د یو پیغام په لیږلو کېدلی شي دوی د پخوا زمانې په څیر په تګ راتګ کوي. هلته چارواکي وایي نوې منصوبه یې پیل کړي خو عملي کېدل به وخت ونیسي. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
د مومندو ایجنسی ځینې اوسیدونکي وایي د غلطه له یو کال راهیسې موبایل نیټورک او انټرنیټ بند دی چې له وجې دوی د ګڼو ستونزو سره مخ دي. مشال ریډیو د مومندو ایجنسی ځینو اوسیدونکو سره د تار ټلیفون یا لینډ لاین له لارې خبرې کړې دي. په دوی کې یو فردوس خان صافیه وایي په ټولو مومندو کې د تار ټلیفون نشته او د موبایل نیټورک نه شتون له وجې ځینې خلک ډېر لرې په ټلیفونونو پسې ځي.
اکثریت خلک چې کوم دي په سعودي کې مزدوري کوي نو هغوی په میاشتو میاشتو د خپل کور سره راتنه کیږي او چې ټلیفون کې هغوی ناوګۍ ته کوي او د ناوګۍ نه بې هفته کې یا په 4-5 ورځو کې هغوی ته سوال جواب رارسېږي ته په دې ټایم باندې ټلیفون ته راشه. په دې باندې موږ وخت په وخت احتجاجونه هم کړي دي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د جنوري په 12مه اسلام آباد کې د براډ بینډ یا په پراخه توګه د مواصلاتي سیستم د وی منصوبې د پرانستې په وخت ویلی وو چې حکومت به د ملک لری پرتو سیمو ته موبایل نتورک او انټرنیټ سهولت غزي. نوموړی په خبر او مومندو ایجنسیو کې د روانو ورته ترقیتی پروژو ستاینه کړې او ویلي دي چې داسې پرمختیایي کارونه به کلي او ښارونه سره نږدې کړي. خو د مومندو په خزو کې نیک محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته په خپل سیمه کې داسې پروژه نه ښکاري. دا هغه په خبره د موبایل نتورک ستونزې د چارواکو د وادو باوجود نه ده حل شوی.
یا موبایل سیګنل بالکل کار کوي نه، بس هغه بند کړی دی ها، کار نیم ډیر وخت وشو. فون چې کوي نو څوک شپ خطر تر راځي، څوک کی غون تر راځي، څوک هغه د غره سر نټی له فون کې غلنه سه پاس دا کړپې سره دوی دا ځین نټی له فون نه کوي.
په تیر وختونو کې چارواکو ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې د موبایل نتورک او انټرنیټ ستونزه تخنیکی مسله ده او دوی په حلولو بوخت دي. خو مشال ریډیو سره خبرو کې د مومندو اوسیدونکو ویل چې چارواکو ورته ویلي چې موبایل سیستم د امنیتي وجوهاتو له وجې بند کړل شوی دی. فردوس خان صافی په دې اړه وایي
دغه سره بس دغه یو جواب دی وایي د امنیت مسله ده، نو موس موږ بده نو پیوي د امنیت مسله خو کوم ده، خو د ټول پاکستان ده.
د وزیر اعظم لخوا تیره میاشت پرانستل شوی منصوبې تر مخه به براډ بینډ، انټرنیټ او مواصلاتي سهولتونه د خبر پختونخوا سربیره قبایلي سیمو ته هم غځیږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مومندو استازي بلال الرحمن وایي دوی د خلکو ستونزې چارواکو سره شریکی کړي دي. داغه په وینا اوس د دې نوې پروژې سره به موبایل نتورک ستونزه ختم شي، خدا به وخت نیسي.
فاردا کې مومندو ډی خان د پراول څه خو دې پروسس باندې یار دی کنه، او دا به یو کال اخلي.
په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي دفاع لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې بولوبي تیر کال حکومت ته په یو لګلي خط کې غوښتنه کړې و چې زر تر زر دی په قبایلي سیمو کې انټرنیټ او موبایل نتورک بحال کړي، خو هغه وخت چارواکو په دې کار کې د ځنډ وجہ تخنیکی ستونزه بللې و.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پېښور کې د اسلامي کالج پوهنتون انتظامیه ویلي خپلې دوه څانګې به د کورمې په صدا او پړچنار کې پرانیزي. د پوهنتون د انتظامیه په خبره د یادو سیمو ځوانان به وکولی شي د روان کال سپتمبر میاشت څخه په دغو کمپسونو کې زده کړې ترلاسه کول پیل کړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کورمې د خلکو یو استازې دغه کار ته خوشاله دی، خو وایي یاد پوهنتون باید خپلې ژمنې پر وخت عملي کړي. مجید بابر معلومات راکوي.
د اسلامیا کالج په هنتون رجسٹرار وایي چې د کورمه په پاړه چنار او ساده کې د یاد په هنتون د کیمپسونو جوړولو لپاره کمیټه جوړه کړې ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې رجسٹرار ډاکټر پروفیسر سریر بادشاه د دې منصبې په اړه وویل چې سلور کال مخکې د یاد په هنتون په خوانی وایس چانسلر ډاکټر اجمل خان د دې منصبې تابع کړې و، خو د هغه د تختونې نه پس دا منصبې د ځنډ ښکار شوې و چې اوس شي دوی بیا پیلوي.
زما په نگرانې کې ده، نو زما دا خواهش دي چې زه ته روان سیشن نه پکې داخله موکم په سپتمبر کې کال ته کیمپس وی او کنی اب بیا جوړ شي، ځکه چې دا کور مینه ډېر مشران راغلي او هغه مخکې نه دا ویلو چې موږ ولت مکم ورکو چې څه ضرورتي هغه موږ پوره کوو.
د سریر بادشاه د دې خبرې چې د سیمې مشران ور سره د هر ډول مرستو ژمنه کړې ده. د کور مینه د قومي اسمبلی غړي ساجد تورې پخلی کوي او زیاتوي چې موږ د دې کیمپسونو جوړولو لپاره زمکه ورکولو نه علاوه هر ډول مرستو ته تیار یو.
موږ سره د بلډینګونو څه کمای نشته، په ساده کیمپ پړا چنار کیم اکثر دوی دا خبره وکي بیا پکی مطلب ورکشی. نو اوس بیا یو د اسلامي کالج نه دا فون راغله او د وی سی افیس نه کوم نوې وی سی دی هغه تاسو سره میټینګ کول غواړي. مو ورته ویل بالکل ته قلم میټینګ کول غواړي، مونږ تیار یو. نو موږ دا خواهش ته روان کم سیشن شروع کیږي په دې کې د لوور اپر کرم چې څومره سټوډنټ دی مطلب دینه مطلب مستفید شو دینه फायदा واخلي.
بل خو د قبایلی سیمو د زدکونکو د اتحادیې مشر شوکت عزیز دا یو خګام بللې.
یقینا سر دا رڼا یو داسې کورونه کې په فاټا کې جوړیږي، بیا
خصوصا په هغه سیمو کې چې کم ځای کې دا تشدد تصادم روان دی، نو دا د دې د ختمېدو یو ذریعه ده. دغه کورونه به رڼاګانې راولي، دا چې کم د اسلامیا کالج برانچونه دي، دا ډېر مثبت اقدام دی. دې ته مونږ
ڈاکٹر سریر بادشاہ وائی چې د دې منصوبې پر وړاندې دوی ته هیڅ خنډ نشته، په هنتون په خپلو منصوبو جوړولو او عملی کولو کې با اختیار دی، او دا کیمپسونه به هرو مرو خپل کار پیلوي.
د مجید بابر رپورٹ مورید اردن کو مشال ریڈیو ته تاسو وګی په پیښور کې د غرمې 2:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز به له نجیب عامر وورو.
اسلام آباد کې د زرګونو قبایلو احتجاج نن په شپږم ورځ هم روان دی. د قبایلو احتجاجي ناستې ته د سیاسي ګوندونو د مشرانو ورتګ هم دوام لري. د ګل په ورځ د عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام او قومي وطن پارټي مشران د احتجاج کوونکو څنګ ته ورغلل او ویناوې وکړې. د پاکستان د سینا ایالت پولیس وایي د دوشنبې په ورځ په کراچي ښار کې یو چینایي وګړی چې په پاکستان کې په یوه انتقالاتي شرکت کې کار کاوه په ډزو وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مومندو استازي بلال رحمان پرون مشال لډیو ته ویل چې په مومندو کې د انټرنیټ او موبایل نتورک د بیا پرانیستلو لپاره خپل غږ وخت په وخت پورته کړی دی. د مومندو اوسیدونکو مشال لډیو ته ویلي چې له تېرې یو کال راهیسې انټرنیټ او موبایل نتورک نه لري. د جرمني سرنوالانو د هغه افغان پناه غوښتونکي لپاره د عمري بند غوښتنه کړې چې تېر کال یې خپله میرمن وژلې وه. دغه کس په 2012 کال کې وروسته له هغې خپله میرمن د چړو په ګزارنو وژله چې هغه مسیحي دین ته واوښتله. روسیه او امریکې د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې په دې مسله بحث کړی چې د شام حکومت یو بیا د باغیانو تر واک لاندې سیمو کې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. صالح عبدالسلام چې په پاریس کې 2015 کال په نومبر کې د ترسره شوو تروریستي بریدونو مرکزي تورن کس دی، په بلجیم کې د خپلې محاکمې پر لومړۍ ورځ د ځوابونو له ورکولو څخه ډډه کړې ده. آزاد اروپا راډیو د اروپایي کمیسیون د ختیځ بالکان د ستراتیژۍ وروستۍ مسوده لیدلې چې ترجوتیږي. سربیا او مونټینیګرو به ښایي په 2025 کال کې د اروپایي ټولنې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره امکان لري چې چمتو وي. او د افغانستان کرکټ لوبډلې زیمبابوې ته په لومړۍ شل اوریزه سیالۍ کې په 5 وکټو ماتې ورکړه.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي ترته ورو. له پاکستانه په اردو ژبه د خبریدونکي ایکسپریس ورځپاڼې اداریا د هغه هیواد په سند حکومت کې د باوري سرچینو په حواله وایي د مرکزی استخباراتي ادارو افسرانو د صوبې اعلی وزیر مراد علي شاته رپورټ ورکړی چې د کراچۍ د جیل ځینو قیدی ملزمانو دا منلې چې دغه زندان د ماتولو ورڅخه د ځینو وسلوالو قیدیانو د خوشي کولو پلان جوړ شوی دی. په تیرو کلونو کې هم د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د زندانونو ماتولو ورڅخه د القاعده، طالبانو او نور افراطي ډلو د نیول شو وسلوالو د تیښتې پیښې مخته راغلي. طالبانو د بنو او ډیر اسماعیل خان پر جیلونو حملې کړي او خپل سلګونه ملګري خوشي کړي دي. اداریه کاږي د سند صوبې اعلی وزیر د پولیسو مشر ته امر کړی چې ژر د کراچۍ په جیل کې قید د بیلابیلو ډلو وسلوال د صوبې د وړو ښارونو زندانونو ته منتقل کړي. د ادارې په وینا تیره میاشت د کراچۍ د جیل 28 قیدیان د سند نورو جیلونو ته بیول شوي دي. د ادارې تر مخه د سند صوبې له جیلونو څخه په 13 کلونو کې 240 قیدیان په تیښته کې بریالي شوي. دغه راز په دغو جیلونو کې د تاوتریخوالي په شوو پیښو کې 40 کسان وژل شوي دي. اداریه زیاتوي حکومت باید د جیلونو د امنیت او د هغو د انتظام چارې نورې هم سختې او بهتره کړي. له پاکستانه هم په اردو ژبه خبریدونکي یوې بلې ورځپاڼې نوای وخت بیا د هغه هیواد د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي هغه خبره راغستې چې ویلي دي د پاکستان پارلمان لخوا ورکړل شوی ذمواري پوره کوي. نوموړي پرون په چترال کې د ګولن ګول هایډرو پاور پروجیکټ په نوم د بجلی پیدا کولو د یوې پروژې پرانیست غونډې ته په وینا کې وویل د پاکستان د ثبات لپاره ضروری ده چې په هغه هیواد کې جمهوري نظام مخته ولاړ شي. نوموړي همداراز ویل حکومت باید عدلیې، آئین او قانون سپکاوی ونه مني او د داخله چارو وزیر مملکت طلال چودھری ته د توهین عدالت نوټس استول کې دوه موضوع په اړه زیاته کړه. که نوموړي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د کابینې ماتولو او د سپریم کورټ پر پریکړه نیوکې کړې وي نو باید معافي وغواړي. د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړه د هیواد عدلیه آزاده ده او د ډاډه ده چې پریکړه به بې پله وي. اداریه زیاتوي په ملک کې د انصاف او د قانون د عملدارۍ خبرې هله یقیني کېدای شي چې اعلی حکومتي چارواکي د هغوی پر ضد راوړل شوي عدالتي پریکړې له زړه ومني او په عام حضر کې د ګیلو مانو پر ځای خپلې دوسیې اړوند حکومتي ادارو ته یوسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیشنل انٹرسٹ مجلې په پاکستان کې د ماحولیتي بدلونو د اوبو له پاکوالي سره پر تړلو موضوعاتو او ابزرور نومې ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د نامنه ورستۍ پیښو په اړه د افغانانو د اندېښنو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل یې له فرخندې اسد اورو.
نیشنل انٹرسٹ مجلې کې پاکستان دا وخت یو شمېر مسلې لري چې پکې تر ټولو مهمه په دغه هیواد کې د امنیت مسله ده، خو له دې سره سره ځینې نور ستونزې هم دي او باید دغه هیواد حکومت ورته زیات پام وکړي. د مجلې په خبره په دغو کې یوه مهمه مسله د پاکو اوبو کمیدل دي. اوبو چې د ژوند یو بنیادي ضرورت دی، په پاکستان کې د ولس پاکو اوبو ته د رسایۍ په مسله زیاتې خبرې نه کیږي. په پاکستان کې د سیاسي کړکېچ، کرپشن، د ادارو په سمه توګه کار نه کول هم هغه خبرې دي چې له وجې د آبادۍ یوه لویه برخه پاک اوبو ته رسایي نه لري. مجله لیکي په نړۍ کې شام او غزه هم د هغو هیوادونو او سیمو په لیست کې دي چېرته چې د جنگونو او نامنیو له وجې خلک د سکولو د پاک اوبو د نشتوالي له مسلې سره مخ دي. مجله لیکي خو بیا د پاکستان د اوبو مسله ډیره کړکېچنه ده. په دغه هیواد کې د سیاستوالو ترمنځ د اختلافاتو له وجې د ولس د اوبو ضرورت ته څوک پام نه کوي. په پاکستان کې کلی په ښارونو کې بدلیږي او دغه عمل ډیر په تیزی سره روان دی. بیا دغلته د ترهګرۍ او نامنۍ مسله هم ده او له دې سره سره د ماحولیاتي بدلون له وجې هم ولس د قدرتي افتونو او دا شان نورو مسلو نه تیریږي چې یو وخت په راشي ته دغه هیواد حکومت چې اوس دغو مسلو ته پام نه کوي په آینده کې به ولس ته په پاکو اوبو ورکولو او کورونو جوړولو کې ناکامه ثابت شي. بلخوا ابزرور ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریتونو له وجې په کابل او د دغه هیواد په نورو سیمو او خارونو کې خلک د خپل کار روزګار پر وخت ویریږي او د خپل سیمو او خارونو امنیت اندېښمن کړی دی. په دغه هیواد کې امریکا او اتحادیان دي د 2014 کال د پلان تر مخه د دغه هیواد او زیو د امنیت چارې افغان عسکر ته وسپاري، خو لا هم د کابل او نورو سیمو د امنیت په اړه ولس ډاډه نه دي. ابزرور لیکي د ولسو کالو د تیرېدو وروسته هم غربي هیوادونه په دې قانع دي چې په زیات فند او پوځي طاقت دوی دغه جنگ ګټلی شي، خو بلې خواته طالبان هم داسې فکر کوي چې دوی به تر هغې پورې جنگیږي ترڅو نړیوال دغه هیواد ونه اوسي. ابزرور لیکي په افغانستان کې چې څوک هم پیسې لري او شتمن دي، د دغه هیواد هند او یا ترکی ته کډه کوي. ډیر ځوانان یې یورپي هیوادونو ته تللي دي او ځینې نور ته تللو هڅه کوي. ځینې داسې فکر کوي چې د دغه جګړې د ختمېدلو په اړه څه نه ویني، نو ځکه غواړي له هیواد اوزي. خو ځینې داسې ځوانان هم شته چې د افغانستان د پرمختګ په کارونو کې بوخت دي او د خپل آینده او د سولې په اړه هیله مند دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لنډو صفو 2013 14530 1930 او 15028 کلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تر 2020 کال پورې په بعد امریکا لخوا افغان هوایي ځواک ته 159 بیلابیلې الوتکې ورکړل شي. د وزارت بیان دولت وزیري وایي دا الوتکې د افغان حکومت د 4 پلان پر اساس افغان پوست ته ورکول کیږي چې ورسره به د افغانستان هوایي ځواک په بشپړ ډول پر پښو ودرېږي. د وزیري په خبر دا مهال افغان هوایي ځواک د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په ورځني ډول له 500 تر 200 پورې حمایوي الوتنې او له 150 تر 500 هوایي بریدونه ترسره کوي. فریبا ظاهر جزئیات لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا لخوا د مرسته سوي بلک هاک هلیکوپترو په دوام په دې 159 الوتکو کې چې تر 2020 کال پورې به د امریکا متحده ایالاتو لخوا افغان هوایي ځواک ته ورکول کیږي بیلابیلې محربوي، ترانسپورټي او کشفي الوتکې شامل دي. د دغه وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به د افغان هوایي ځواک وړتیا 3 برابره سي او ورسره به دغه ځواک په بشپړه توګه پر پښو ودرېږي.
د امریکا متحده ایالات 159 الوتکې او 4 لکه په پلان کې دي چې دا هوایي پوست ورکړي. د دې ترڅنګ بي پیلوټ الوتکې هم ورکړي. دا اوس یو کمپلیکس په هلمند کې جوړ شوی دی، یو په مزار شریف کې جوړ شوی دی، یو دا اوس په کندهار کې جوړیږي. دا چې ختم شي بیا په جلال آباد او په هرات کې به کمپلیکس جوړ شي.
د دفاع وزارت دغه مقام وایي له شاوخوا یو کال راهیسې د کشفي بي پلوټ الوتکو کمپلیکس په دغه هیواد کې فعال دی چې په خپل افغانانو لخوا اداره کیږي او سلام مشورې امریکایي روزونکي ورکوي. د دفاع وزارت د ویاند د اداله مخې د تیر کال په پرتله د افغان هوایي ځواک ورځني عملیاتو کې شاوخوا 50% ډیروالی راغلی دی.
هر ورځ موږ هوایي قوتونه د 500 نه نیولې تر 200 پورې پروازونه کوي چې دا اکمالاتي او حمایوي او د دې تر څنګ مستقلانه ضربي زموږ هوایي قواوې اجرا کوي چې هغه د 150 تر 350 پورې هر ورځ مونږ کولای شو چې هوایي مستقل ضربي واردو.
د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هغه څلور کلن پلان په بشپړېدو سره چې د افغان پوځ د ټولو برخو لکه د کماندو قطعاتو، انجینري، استخباراتو، کشف، توپچی، رادار سیستم او داسې نورې نیمګړتیاوې رانغاړي، افغان پوځ په بشپړ ډول پر پښو درېدلی سي. د دغو مرستو ژمنه د امریکا متحده ایالاتو ورکړې ده. د امریکا متحده ایالاتو په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې 8 بلک هاک هلیکوپټرې افغان هوایي ځواک ته سپارلې دي. د افغان چارواکو په خبره اوس مهال له دغو هلیکوپټرو څخه په تعلیمي برخو کې کار اخیستل کېږي او زیاتوي د اړتیا په صورت کې به له دې هلیکوپټرو څخه په عملیاتو کې هم ګټه واخیستل سي.
دا مشال ریډیو دا.
په کابل او جلال آباد کې د تیر میاشتې له ترهګر بریدونو وروسته که څه هم پاکستان او افغانستان اړیکې لا نورې سړې شوې، خو تیره اونۍ اول اسلام آباد او بیا کابل ته د دواړو هیوادونو د چارواکو سفرونو او لیدونو کتنو یو وار بیا د یادو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي یوه هیله پیدا کړې دا چې د وروستیو پرمختګونو ته په پېښور اسلام آباد کې شنونکي په کم نظر ګوري. دا به د داود خټک په دې رپورټ کې واورو.
تیره اونۍ د پاکستان د خارجه چارو د سیکرټرې تامینا جنجوها په مشرۍ یو وفد کابل ته ورسید چې افغان چارواکو سره په خپل منځي اړیکو خبرې وکړې. که څه هم دغه وفد د خبرو اترو پوره جزئیات نه دی په ډاګه کړل شوی، خو له دې وړاندې له کابل د اعلی پای یو وفد په اسلام آباد کې د چارواکو سره خبرې کړې وي او ویل کیږي چې روانه اونۍ به یو بل وفد د اسلام آباد سفر کوي چې مخه یې د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې سمول دي. په پیښور کې خبریال او د افغانستان په چارو نظر لرونکي شمیم شاهد وایي که څه هم وفدونه سفرې کړي او دا یو ښه خبره ده چې رابطې بحال وي، خو د ده په وینا د روغنیتې بغیر دا خبرې اترې نتیجې نشي ورکولی.
زما دا خیال دی چې که تاسو وګورئ نو په دې لږو ورځو کې په پاکستان باندې ډېر زیات دباو راغلی دی. په دې وجه زه دا وایم چې دا چې کوم خبرې اترې دي دا د دباو د لاندې دي، خو خلوص نشته، ځکه چې په پاکستان کې د ادارو چې کوم دی د پاکستان کې سیول ادارې دي، ملټري ادارې دي، عدلیه ده، سیاسي ادارې دي، دا ټول ادارې د افغانستان په اصله سره بالکل تقسیم دي.
هم تیره اونۍ د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه ته هم ورغی او هلته یې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال او د سفارتخانه نور چارواکو سره د کابل او جلال آباد په بریدونو کې د وژل شوو کسانو په اړه غمرازي څرګنده کړه او دعا یې وکړه. وروستو خبریالانو سره د لنډو خبرو پر مهال خواجه آصف او عمر زاخلوال د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو ساتلو په ضرورت ټینګار وکړ. په اسلام آباد کې تجزیه کار او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي د افغانستان او پاکستان دشمنان د دواړو هیوادونو ترمنځ خې اړیکې نه غواړي، خو که کوششونه جاری وي نو دا ناممکنه نه ده چې اړیکې د همیشه لپاره خرابې پاتې شي.
ګوره دې کې شک نشته چې د دې امکان شته چې تعلقات به ښه شي، دارنګ معاملې په خوان شوې دي چې تعلقات لږ خراب شوي دي او بیا پر مخ تللی یو. او که مو یاد وي د اشرف غني صاحب اولنۍ دوره چې د پاکستان وه، په هغه وخت کې هم ډېر حالات سره بې خونده غوندې و، خو اشرف غني صاحب چې راغی نو داسې ولګېده لکه پاکستان او افغانستان چې ډېر پخوا اچا خبره تقریبا یو هېواد غوندې و. د یوه هفته داسې د یو بل صفتونه کوشش خبرې هم کېدې، نو اوس هم دا امکان لري په دې کې شک نشته.
ایاز وزیر وایي په افغانستان او پاکستان کې ترګریزې حملې په خپل ځای، خو چې کومې خپل منځي رابطې کېږي نو هغه حتماً ښې نتیجې ورکولی شي.
نو ګوره که مو خیال وي د اوس د پاکستان نه چې ډیلیګیشن تللی و د فارن سیکرټري په مشرۍ کې، نو دا هغه د دغه حملو نه مخکې فیصله کړې وه دواړو هیوادونو چې جوائنټ ورکینګ ګروپ به جوړوي، هغه به کینی دا لار به ټاکي چې موږ د خپلې هلې ځلې پر مخ څنګه بوزو. نو دا خوا اولنۍ میټینګ په کابل کې وشو، نو دویم مجلس ګمان کوم چې په اووم دی که په اتم فروری باندې اسلام آباد کې دی. نو دا ښه ګامونه دي، دې رنګ ګامونه خستونه بعد شاید سلاره جوړ شي، پرمختګ وشي.
وضیح دی وی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرابو تعلقاتو په نتیجه کې نه یوازې دا چې د سیمې په امنیت بد اثر پریوزي، بلکې د دواړو هیوادونو او د خلکو اقتصاد هم ورسره متاثر کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
د خوست یو شمیر حقوق پوهان او روناندی له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د پارلمان د مشروعیت لپاره باید په اعلان شوي وخت د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره کړي. د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې د احتمالي ځنډ په اړه د خلکو په منځ کې تر هغه وروسته اندېښنې راپورته شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن یو ځل بیا وویل د ځینو ستونزو له امله ممکن ټاکنې په اعلان شوي نیټه ترسره نه شي. د ټاکنو خپلواک کمیشن په وروستي ځل د انتخاباتو لپاره د راتلونکي لمریز کال د چنګاښ شپاړسمه وبخی څوارلسمه نیټه اعلان کړې وه. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې د ټاکنو څارونکي حقوق پوهان او روڼ اندیوایي د ولسي جرګې د کار موده دوه کاله مخکې پای ته رسیدلی. خو د ولسمشر د فرمان له مخې څو ځله کار تمدید شوی چې دا د ولسواکۍ د اصولو خلاف کار دی. د دوشنبه په ورځ د خوست شیخ زاید پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي رئیس پوهندوی زرولی صدیقي په یاد پوهنتون کې د تعلیمي نصاب لپاره د وی علمي ناستې په څنډه کې مشال راډیو ته وویل
په دغه پروسه کې زما خپل شخصي وړاندیز دولت او دغه ټولو دستګاو ته دادی چې دوی باید خپل ټول کانات پر کار باندې واچي تر څو ټاکنې پر خپل وخت باندې تر سره شي.
د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي استاد پوهندوی محمد الله مندوزی هم په دې نظر دی چې د ولسمشر د فرمان پر اساس د دوو تقنینی قانونو لپاره د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د کار غزول قانوني نه دي.
د پرلمان د دوو دورو غزیدل او د ارکن تقنینی دورې لپاره د جمهوریت او فرمان پر اساس د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې موجوده د دې قانوني وخت پای تر رسیدلی دی. بنان نوې انتخابات به په خپل
د حقوق او سیاسي علوم یو بل تن استاد فضل رحمان وایي چې د پارلمان د مشروعیت لپاره ټاکلې موده په اساسي قانون کې تسجیل شوې ده.
د مشروع پارلمان لپاره موږ واضح احکام لرو په اساسي قانون کې. مشخص ده چې په کوم څومره وخت لپاره ولسي جرګه مشروعیت لري. تکنیکی فرمان په اساس د غزول په مجموع کې نظام مشروعیت خطر سره مخامخ کوي.
که څه هم ټاکل شوی و چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د چنګاخ یا سرطان پر شپاړسمه نیټه ترسره شي، خو اوس د دغه هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یادو انتخاباتو په ترسره کېدو کې د ممکنه ځنډ خبره کړې ده. د دغه کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د یکشنبه په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې په کمیسیون کې بیلابیلې اداري ستونزې د پخواني رئیس له کار غوخه کول د نوي کمشنر د ټاکلو لپاره په ځان سره اقدامات او یو شمېر نور ستونزې د انتخاباتو د ممکنه ځنډ لامل ګرځېدلې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
ټاکل شوی ژمنی اولمپک لوبې د روانې فبروري میاشتې له 9 تر 15 نیټې پورې په جنوبي کوریا کې وشي. د دې لوبو ځانګړتیا دا ده چې د جنوبي کوریا د حریف هیواد شمالي کوریا لوبغاړي به هم په دغو سیالیو کې برخه واخلي. د نړیوالو اولمپک لوبو د کمیټې مشر ویلي دوی غواړي نړۍ ته د سولې هیله ورکړي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ درته اورو. دا اول ځل دی چې جنوبي کوریا د ژمنیو لوبو قربتوب کوي. د دې هیواد په پیونگ چینګ ښار کې د کېدونکو دغو لوبو درویشتمه لړۍ به د روانې فبروري میاشتې له 9 پیل شي او تر 15 نیټې به دوام ولري. شمالي کوریا چې د جنوبي کوریا حریف هیواد دی ویلي چې اولمپک لوبو ته به خپل لوبغاړي لیږي. د نړیوالو اولمپک لوبو د کمیټې مشر تھامس بیچ د ګل پر ورځ په پیونگ چینګ ښار کې دغو لوبو د پرانیستې مراسمو ته د وینا پر مهال وویل دوی غواړي نړۍ ته د سولې یوه هیله ورکړي.
Since ancient times the Olympic games have been a message of hope and peace.
اولمپیک لوبو لډیرو په خوا وختو راسي د نړۍ د امن لپاره یو پیغام درلودلی. په لرغونی یونان کې د اولمپیک لوبو لپاره شوی لوزنامه هغه څه وو چې د اوسنۍ هغو بنیاد یې کې خوده.
Olympic truce or ekacheria.
نو موږ زیاته کړه نړۍ تر بل هر وخت زیات د لوبو سیالیو په ترڅ کې خلکو ته د مثبت ساتیرای موکو ورکول ته اړتیا لري.
Given the special circumstances
هغه ځنګړو حالاتو ته پکتو چې د 2013 کال ژمنۍ اولمپیک لوبې په کړه جوړیږي دا باید هر چا ته واضح وي چې د اولمپیک لوبو د لوزنامه اوس هم لکه د تیر وختونو د غیب څیر ارزښت نه کړه. نړۍ تر بل هر وخت دیتا زیاته اړتیا لري چې د اولمپیک لوبو د امن او دوستۍ اصول درک
دی. اولمپیک ویلیوز اف پیس اند فرندشپ
له شمالي کوریا سره د یوې لوزنامې له لارې د هغه هیواد د ژمنۍ لوبو لوبغاړو ته اجازه ورکړل شوې چې د پیونگ چینګ په سیالیو کې برخه واخلي. ټاکل شوې د جنوبي کوریا د ژمي اولمپیک سیالۍ په 15 بیلابیلو لوبو کې وشي او لوبغاړو ته پکې تر سلو زیات مډلونه ورکړل شي. شمالي کوریا په داسې حال کې خپل لوبغاړي د جنوبي کوریا ژمنۍ لوبو ته لیږي چې نړۍ ته د خپل اټومي پروګرام زور ښکاره کولو لپاره یې په وروستیو کې د میزایلو ازموینې کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د آسیا پرمختیایي بانک په پاکستان کې د کولی اسکرو په وسیله د بجلی پیدا کولو پر منصوبو اندېښنې ښودلې دي. ویل شوي دا منصوبې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز مهمه برخه ده او له بشپړېدو سره به پاکستان لس ګیګا واټه بجلی ترلاسه کړي. خو یاد اداره وایي د کولی په ذریعه جوړېدونکي بجلی به د پاکستان آب و هوا نوره هم ککړه او د وګړو ژوند اغېزمن کړي. د پاکستان په سینټ کې د چین پاکستان اقتصادي رهدارې پروژو د کتنې په موخه د جوړې شوې ځانګړې کمیټې مشر بیا وایي پاکستان باید د بجلی د نویو منصوبو عملي کولو پر وخت د اقلیم د حفاظت چارو ته ځانګړې پام وکړي. پر دې موضوع د مشال رادیو دا رپورټ. د آسیا د پرمختیایي بانک یو رپورټ وایي پاکستان وارد مخه تر 60% زیاته بجلی له کوېلې، ګیس او تیلو ترلاسه کوي. په رپورټ کې اندېښنه ښودل شوې چې په چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ کې د بجلی پیدا کولو پروژې چې کوېله به پکې کارول کېږي د پاکستان آب و هوا نور هم ککړه او دغه هیواد د اوسیدونکو ژوند ستونزمن کړي. د پاکستان په سینټ کې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژو د کتنې لپاره د ځانګړې کمیټې مشر د پیپلز ګوند سینیټر تاج حیدر وایي د پاکستان حکومت باید دا یقیني کړي چې له کولې څخه د بجلی ترلاسه کولو په کار کې د هیواد اقلیم زیانمن نشي.
ډیره ضروری ده چې موږ د خپل چاپیریال د حفاظت چارو ته ځانګړی پام وکړو. موږ د خپل انرژي 9% برخه د کولې یا سکرو له سوځولو ترلاسه کوو، خو زه بیا هم اړینه بولم چې د چاپیریال ساتنې لپاره ټاکل شوي ټول نړیوال معیارونه په جدي توګه باید عملي شي. دا خبره هم باید په پام کې ونیسو چې هند د خپل انرژي تقریبا 45% برخه له کولې ترلاسه کوي. موږ ولیدل چې 2 میاشتې مخکې د نوې ډیلی او راولپنډي ترمنځ سیمې خلکو تر شاوخوا 15 ورځو پورې پر لویو لارو سفرونه ونه کړای شول. دا ځکه چې دودجن لړه او زهرجن ګیسونه له یو هیواد بل هغه ته د تګ لپاره ویزې ته ضرورت نه لري. نو په دې برخه کې د پولې دواړو خواو ته باید اقدامات وشي.
د پاکستان په سینټ کې د اقلیم د بدلون چارو کمیټې ویغړې د عوامي نېشنل ګوند سینټری ستاره ایاز مشال رډیو ته وویل دوی د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ د بجلی پر منصوبو لدی عمل اندېښنه لري چې کوېله به پکې کارول کیږي او په ترڅ کې به د پاکستان آب و هوا زیانمنېږي. نوموړي زیاته کړه د پاکستان وګړي بجلی ته اشد ضرورت لري، خو داسې بجلی چې د پیدا کولو لارې یې د دوی اقلیم خراب نکړي.
سینټ کې هم دا خبرو چې ته شوې ده چې په دې باندې پراپر تاسو خپل سروې هم یو کوي. دا خو د ایشین ډیولپمنټ سروې ده. دا نه چې موږ بجلی خو اخلو خو انوایرمنټ هم دومره خراب شي. په دې باندې پاکستاني ګورنمنټ هم سکار کوي لګیا دي، خو دا خبره به چې دې سره به پلوشن ډېر زیاتېږي او انوایرمنټ باندې ډېر فرق راځي. زمون پورا کوشش دا دی چې موږ حکومت په دې خبره مجبور کړو چې دا وګوري په خپل د کې څومره فیصده د انوایرمنټ خرابې دو او کې انوایرمنټ خرابې کې نو څه متبادل کوي. نو بیا خو ټیک دا کنه یې نو موږ د دې فیور کې باندې یو. بیا
د آسیا د پرمختیایي بانک رپورټ وایي په پاکستان کې د بجلی پیدا کولو لپاره پر کوېلې، ګیس او تیلو د تکیې د حکومتي پالیسۍ تر څنګ د بجلی د پیداوار په تخنیکی چارو کې شته نیمګړتیاوې هم د هغه هیواد آب و هوا ته تاوان رسوي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
تلپاتی وجکه خوشالي تا سارو تو ندي هر فاتا بلشه
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې د نشم درته می دیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې لهارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجه.
په ننګرهار کې د پښتو فلمونو مینوال اوسمهاله پښتو فلمونه د پښتني کلتور په زیان بولي. دوی وایي په دې فلمونو کې ځوانانو ته د مثبتو حقوق پر ځای منفي پیغامونه ورکول کیږي. په ترڅ کې لاغوی د ژوند کولو سم لار ورکیږي. له جلال آباد د مشال ریډیو د خبریال رپورټ ورپسې د هدایت الله په غږ د پښتو فلم یو سندره.
ਮਾਪਾ ਤੋਰ ਦਾ
د ګلنار بیګم په غږ کې دا او دې ته ورته نوري فلمي سندرې به خامخا د پښتو فلمونو د هغو مینوالو د ذهن په پرده هغه فلمونه تصویروي چې کابو درې لسیزې وړاندې په شوق او ذوق سره کتل. هغه مهال به په پښتو فلمونو کې د پښتني ټولنې د اصلاح لپاره ډول ډول پیغامونه وړاندې کېدل. خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې ننګرهار ته له پېښور نوي پښتو فلمونه راوړل کېږي د فلمونو مینوال یې د ټولنې په زیان ګڼي. د پښتو د پخوانیو فلمونو یو تن مینوال ثناءالله په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
متاسفانه پخوا به ډېر ښه فلمونه ډکېدل، ښه معیار باندې ښه ښه لوبغاړي درلود ټول به پښتانه وو. اوس په دې فلمونو کې زیاتره عیاشۍ طرف ته ډېره توجه شوې ده، غلطې سندرې، غلطې ګډاګانې ده چې زموږ د کلتور سره نه ښایي، زموږ د فرهنګ سره نه ښایي، داسې شی نه پکې خپرېږي.
د پښتو فلمونو یوازې مینوال نه دي چې نوي جوړ شوي پښتو فلمونه د ټولنې په زیان ګڼي، بلکې په جلال آباد ښار کې سی ډي او کیسټ پلورونکي دوکانداران هم وایي چې اوسني پښتو فلمونه د پښتون قام د بدنامولو لپاره جوړي. یو تن کې صرف لورون کې سید رقیب هاشمی وایي:
په لاور سټوډیو کې ټول فلمونه مال ته جوړیږي. پښتانو لپاره کوم معیار یا کوم سن لري چې د پښتون هغه عزت، هغه معیار، هغه شمله چې د پښتون یا کېده په پښتو فلمونو کې هغه نه یادیږي. اوس د پښتون بدنامېدلو لپاره کار شروع دی.
د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د افغان فلم مدیر محمد شاه مجرو وایي: اوس چې له پاکستانه د پښتو واړه واړه فلمونه د سی ډي په بڼه ننګرهار ته راوړل کېږي، پښتني ارزښتونه پکې مجرو شوي وي.
اوس چې موږ دغه پښتو فلمونه د کوزې پښتونخوا دغه فلمونه ګورو یا دغه ټیلی فلمونه یا ډرامې چې ګورو، چې دوی بیخي نو زموږ د کلتور او د فرهنګ سره بیخي په خلاف کارونه کوي او هغوی غلط لارې باندې روان دي. لکه چې په دې فلمونو کې تاسو ګورې ټوپک دی، شراب دی، بې ځایه بې ځایه ګډاګانې دي چې دا زموږ په ټولنه باندې، په دې سیمه باندې، بل خصوص په پښتنو باندې ډېر بد اثرات ورځي. فکر کوم چې دا داسې یو پروژه غوندې دی چې قصدن دا کار کېږي.
دی وایي چې داسې فلمونه باید جوړ شي چې مثبت پیغامونه ولیږدوي، د وقام د کلتور ساتونکي او نورو ته پیژندونکي وي، د ټولنې او ځوانانو لپاره یو غوره وسیله وي. خو زیاتوي چې نن سبا د پښتو کوم فلمونه جوړیږي هغه په دغو یادو معیارونو پوره نه دي.
سفر جدا جدا، خو سفر جدا جدا، سفر جدا جدا، خو سفر جدا جدا، صادق شک پوہے گے پلا مل دلارے مل دے دا ہر سو خوب و خیال گا تو ہر سمرا مدل دے یو لار دا زیرا دے پری مسافر جدا جدا یو لار دا دیکھو سفر جدا جدا غسی گلار دا عمر کا سو باستے کروان
سفر جدا جدا خو سفر جدا جدا پیدا دے پا دنیا کے ہر بشر جدا جدا پیدا دے پا دنیا کے ہر بشر جدا جدا منزل دا ٹولو یو دے منزل دا ٹولو یو دے خو سفر جدا جدا خو سفر جدا جدا ہو ہو ہو